طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز دکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز پروګرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو په همدې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او سوکاله یی او د نن ښوونیز پروګرام لپاره به حاضر شوی یی. قدرمنو محصلینو راځئ کتابونه مو راواخلئ درس پیلو. نن ورځ د کتاب په 2 صفحه کې د سیلیاک ډیزیز یا د سیلیاک ناروغي همدغه موضوع را پیلو. په تیر پروګرام کې یا په تیر درس کې د نازیا او اومیټینګ په تړاو خبرې وشوې. نازیا زړه بدوالی ته ویل کیږي، اومیټینګ کانګ یا کای کولو ته ویل کیږي. د دې دواړو لپاره مو تعریفونه وکړل. په زړه بدوالی کې یوازې د کای کولو احساس کیږي. یو نفر کای نه کوي، د مېدې نه د مېدې مواد یا د مېدې محتویات نه راوځي، خو عامه زړه ډکېږي. زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې ویل کیږي چې زړه مې ډکېږي. د زړه ډکېدو احساس ته نازیا وایي. څه ورته وایي؟ نازیا. یو اومیټینګ دی. اومیټینګ اصلاً کله چې خوراکي مواد یا د معدې محتویات او کانټینټس دا بهر ته راوځي، د حالت بیا وایي چې وومیټینګ. په علتونو باندې وغږېدو، علتونه یو علت نه ده یا یوه ډله علتونه نه دي، څلور مختلفې ډلې علتونه دي. یوه ډله یې د هضمي سیستم مربوط علتونه دي، د معدې او د هضم مربوط علتونه دي. بله ډله یې عصبي او رواني علتونه دي. بل ډله درمل او ځینې مواد دي لکه نشه یي مواد. او بل ډله نورې ناروغۍ دي. ځینې ناروغۍ شته دي چې هغه هم د کانګې سبب کیږي. په ټوله کې کانګې زړه بدوالی د ډیرو ناروغیو نښې دي یا سیمپټومز دي. مختلفې ناروغۍ د زړه بدوالی سره او یا د کانګې سره موږ ته تظاهر کیږي، هغه موږ ته ښودل کیږي. ښه، په علتونو باندې مفصل غږېدلی یو. په هر ډله علتونو باندې غږېدلی یو. هضمي علتونه یا د هضمي سیستم مربوط علتونه چې کانګې او نازیا رامنځته کوي کوم دي، په دې تړه وغږېدو. د عصبي سیستم اړوند علتونه لکه ذهني فشار له امله کانګې رامنځته کیدلی شي. تر څنګ یې په موټر، کښتۍ یا الوتکه کې د حرکت له امله هم کانګې رامنځته کیدلی شي. د مغز یا د سر د ټپ له امله، هیډ انجری له امله همدغه کانګې رامنځته کیدلی شي. په درملو باندې هم وغږېدو چې ځینې درمل لکه انسیډس درمل د دې له امله هم کانګې رامنځته کیږي. او نورې ناروغیو په تړه هم وغږېدو، لکه د ځیګر ناروغۍ، د پښتورګو ناروغۍ، د وینې فشار ټیټوالی یا د شاک حالت، او یا د حمل پر مهال د سهار لخوا د نازیا او اومیټینګ احساس. او یو دشمه صفحه کې په نښو نښانو باندې وغږېدو، تشخیص باندې او درملنه باندې وغږېدو. په درملنه کې درې ډوله درمل موږ لرو. یا ورته اوډینسیټرون ورکوو، یا ورته میټوکلوپرامایډ ورکوو، یا ورته ډومپیریډون ورکوو. د ژوند طرزالعملونه، یعنې څه باید وکړو که چیرې کانګې یا نازیا دغه شتون لري، او وقایه باندې هم وغږېدو. موضوع انشاءالله آسانه ده، تاسو به ضرور لزان سره مطالعه کړی وي. راځي نوې درس د کتاب 20 صفحه سیلیاک ناروغي، سیلیاک ډیزیز. فکر کوم چې تر ډیره پورې د دې ناروغۍ له نوم سره نابلد یې، یا د دې ناروغۍ سره نابلد یې، یعنی که اوس د سیلیاک ناروغۍ په تړاو له خپل حافظې معلومات را باسئ، دومره اضافي معلومات یا اضافي څه به ونه لرئ. خو اما سیلیاک ناروغي په ټولنه کې شته ناروغي ده، او د نن ورځې د درس په ویلو سره به وتوانېږئ چې د سیلیاک په اړه هم معلومات خپل کړئ، او د دې ناروغۍ په اړه هم یو انځور له ځانه سره وساتئ. لیکل شوی دی سیلیاک ناروغي، چپ طرف ته لیکل شوی دی سیلیاک ډیزیز. ښه، سیلیاک ډیزیز تعریف لیکل شوی دی. لیکل شوی دی سیلیاک ناروغي یو اټو ایمیون ناروغي ده. سیلیاک ناروغي یو اټو ایمیون ناروغي ده، اټو ایمیون. نور لیکل شوی چې پکې د غنم، جوار او اوربشو کې شته پروټین چې ګلوټین، ګلوټین په قوس کې لیکل شوی، ورته وایي د هغې سره د حساسیت له امله رامنځته کیږي. ګورئ مفهوم یې واخلئ، اسانه خبره ده. ګورئ سیلیاک ناروغي یوه آټو ایمیون ناروغي ده، آټو ایمیون. او دا ولې رامنځته کیږي؟ داسې رامنځته کیږي، ګورئ په غنمو کې، په جوارو کې او اوربشو کې یو پروټین دی چې هغې ته ګلوټین پروټین وایي، د هغې سره بدن حساسیت ښکاره کوي. د دې علت له امله سیلیاک ناروغي یا سیلیاک ډیزیز رامنځته کیږي. سیلیاک ډیزیز بیا وایمه، سیلیاک ناروغي یا سیلیاک ډیزیز یوه آټو ایمیون ناروغي ده. آټو ایمیون په دې معنا چې دفاعي سیستم فعاله کیږي، او د دې موادو سره، دغه ګلوټین پروټین مواد یا د ګلوټین پروټین سره حساسیت ښکاره کوي. کله چې یو نفر دغه ناروغي لري، او دا کس بیا د غنمو ډوډۍ وخوري یا د جوارو ډوډۍ خوري، نو د ډوډۍ د خوراک وروسته په دې کس کې دفاعي سیستم او ایمیون سیستم دا فعالیږي. ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې کله فعال شي، نو دا دغه پروټین له منځه وړي، نو په ټوله کې په بدن کې یو حساسیت رامنځته کیږي. د دې پروټین سینسیویټی دا رامنځته کیږي، د پروټین سره حساسیت رامنځته کیږي چې د ناروغۍ ته سیلیاک ډیزیز وایي. یعنی کله چې دا ناروغان د غنمو ډوډۍ خوري، یعنی دغه کومه ډوډۍ چې په نانوایو کې پخیږي یا په کور کې پخیږي دا خوري، یا د جوارو ډوډۍ چې ورته ګډلی هم وایي په ځینو سیمو کې دغه خوري، یا د اوربشو ډوډۍ هم ځینې کسان استفاده کوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا لوړ عمر کسان. اوس دغه ډوډۍ یا دغه خوراک چې کله کیږي، په دې کې یو پروټین دی چې هغې ته ګلوټین پروټین وایي. د دې پروټین سره ځینې کسان حساسیت لري، دغه پروټین نشي هضمولی، او دفاعي سیستم دغه پروټین د یوه میکروب په ډول پیژني، د یوه بهرني چیز په ډول یې پیژني، داسې فکر کوي چې دا بهرنۍ ماده ده. نو کله چې داسې فکر وکړي، نو په بدن کې جنگ شروع کیږي، دفاعي سیستم اور اکټیو کیږي، یعنی ډیر فعالیږي، او دا په ټوله کې د سیلیاک ډیزیز په نوم یادیږي، یا د ناروغي یا د ستونزه د ته سیلیاک ډیزیز وایي. اوس نو ستاسې په ذهن کې انځور خپور شو چې سیلیاک ناروغي دا د غنمو سره یا د جوارو سره یا د اوربشو سره حساسیت دی. ځینې کسان د دې خوراکونو سره حساسیت لري، کله چې د غنمو ډوډۍ خوري یا د جوارو ډوډۍ خوري حساسیت ورسره پیدا کوي. اوس په اړه خبرې کوو چې څه ډول ناروغي ده، په چا کې رامنځته کیږي، ولې دا رامنځته کیږي، درملنه یې څه ده، تشخیص یې څه ده، د دې په تړاو خبرې کوو. یو ډیره مهمه اهمه ناروغي ده، په ډیرو کسانو کې په ټولنه کې دغه ناروغي شته ده. دوی کله چې ډاکټرانو ته راځي، وایي کله چې ډوډۍ وخورم، غنمو ډوډۍ وخورم یا د جوارو ډوډۍ وخورم، هغه نشم هضمولی، د هغې سره حساسیت ښکاره کوم، پوستکی می خارښت کوي، ناس ناسته ور سره لرم، یعنی ګڼې ستونزې لري. اوس یې په تړاو خبرې کوو. راځئ متن ته. تعریف: سیلیاک ناروغي و آټو ایمیون ناروغي ده چې پکې د غنم، جوار او اوربشو کې شته پروټین چې ګلوټین ورته وایي د هغې سره د حساسیت له امله رامنځته کیږي. یعنی هغه کسان چې د نوموړي پروټین سره حساسیت ولري، نو په خوړلو سره د معدې او د کوچنیو کولمو مخاطي غشا ته زیان رسیږي، نو د غذایي موادو جذب کموي او د هضمي سیستم ستونزې رامنځته کوي. یعنی ګورئ، هغه کسان چې د نوموړي پروټین سره حساسیت ولري، ګلوټین سره حساسیت ولري، نو که چیرې دغه ګلوټین بیا هم وخوري، د معدې مخاطي غشا هم خرابیږي او د کوچنیو کولمو مخاطي غشا هم خرابیږي. ځکه په معدا کې او په کوچنیو کولمو کې د دفاعي سیستم ځانګړي حجرات ځای پر ځای دي. په مخاطي غشا کې ځانګړي فلیکزس شته دی. ښه، نو د دې علت له امله نو د غذایي موادو جذب کمیږي او د هضمي سیستم ستونزې رامنځته کیږي. جذب ولې کمیږي؟ ځکه چې مخاطي غشا خرابیږي. د کوچنیو کولمو مخاطي غشا دا د جذب وظیفه لري، خوراکي مواد جذبوي. که چیرې خراب شي، خوراکي مواد نه جذبوي. درې دېرشم مسافه، علتونه یا کازز، ولې دغه ستونزه رامنځته کیږي یا د ناروغي د څه له امله ده؟ لومړی، د ګلوټین حساسیت یا ګلوټین سینسیټیویټي. د ګلوټین سره حساسیت د یو علت دی. ځینې کسان د ګلوټین سره حساسیت لري. دوهم، جینیټیکي عوامل، جینیټکس. په کورنۍ کې د سیلیاک ناروغي موجودیت، یعنی یوه کورنۍ ده په هغې کې نور کسان هم سیلیاک ناروغي لري، کیدلی شي چې نور ماشومان چې نوي پیدا کیږي په هغې کې هم دا ناروغي شته وي جینیټیکي علت له امله. دریم، ځینې وختونه د نورو ناروغیو وروسته، نورې ناروغۍ یو نفر تیروي، د هضمي سیستم ناروغۍ، د نورو ناروغۍ وروسته یو ناڅاپه همدغه ناروغي هم رامنځته کیدلی شي، سیلیاک ناروغي دا علت هم کیدلی شي. څلورم، د معافیتي سیستم یا د معافیت سیستم غیر نورمال فعالیت. په ځینو کسانو کې دفاعي سیستم غیر نورمال فعالیږي او اکټیف کی، یعنی فعالیت ګډوډ کی، د دې له امله هم رامنځته کی. یعنی دفاعي سیستم هغه تیروتنه کوي. خوراکي مواد پردي شمیري، داسې فکر کوي دا میکروب دی، دا انتان دی، خصوصا د ګلوټین پروټین. خانو محصلینو، په ای انځور کې مخاطي غشا تاسو ته معلومیږي. د کولمو مخاطي غشا، د هضمي سیستم مخاطي غشا، خصوصا د کوچنیو کولمو مخاطي غشا په چپ طرف انځور کې ګورئ، او په ښي طرف مخاطي غشا کې یا په انځور کې، دغه دایروي انځور کې مخاطي غشا له منځه تللې ده. کله چې مخاطي غشا له منځه ځي، نو د جذب کچه کمزوري کیږي. ګورئ، لږ د موضوع ته فکر وکړئ. مخکې مو ویلي دي چې په کوچنیو کولمو کې راوتي جوړښتونه دي چې هغې ته ویلای او مایکرو ویلای وایي. دا جوړښتونه د جذب کچه ډیروي، یعنی د کولمو سطحه هغه زیاتوي. اوس که چیرې دغه ویلای، مایکرو ویلای، دا خرابیږي، دا تخریبیږي، دغه له منځه ځي، نو همواره سطحه به رامنځته شي. ګورئ، ای انځور کې دوه دایروي انځورونه دي. چپ طرف ته مایکرو ویلای او ویلای د کولمو داخلي مخ، هغه سالم دی، جوړ دی، خو په ښي طرف کې تخریب شوی دی، ګورئ، مات شوی دی، هغه هموار شوی دی. کله چې هموار شي، د جذب سطحه هغه کمیږي، نو خوراکي مواد ډیر نه جذبیږي. بی انځور کې وګورئ، په بی انځور کې لیکل شوی دی سیلیاک ډیزیز لاینینګ اپ سمال انټسټاین. د سیلیاک ناروغي او د کوچنیو کولمو داخلي مخ، په دې انځور کې تاسو ته ګورئ، په ښي طرف کې لیکل شوی نارمل ویلای، ګورئ، راوتی راوتی جوړښتونه تاسو ته معلومیږي، راوتی راوتی ویلای، د ګوتو په شانتي پروجیکشن یا برش ډول، برش مانند د برش په ډول راوتی جوړښتونه تاسو ته معلومیږي. او په چپ طرف انزور کې لیکل شوی ډیمیج ویلای سیلیاک هم ورسره لیکل، یا د سیلیاک ناروغۍ له وجې تخریب شوی ویلای. اگر راوتی راوتی جوړښتونه د برش په ډول هغه له منځه تللې دي، نو په دې کې به خوراکي مواد په سم ډول نه جذبېږي. او دا انزور تاسو ګورئ د کوم ځای نه غټ شوی دی، د کوچنیو کولمو د وی برخې نه غټ شوی دی، تاسو ته واضح شوی دی. نو دا مفهوم در سره واخلئ چې په سیلیاک ناروغي کې د کوچنیو کولمو او یا د هضمي سیستم د هضمي کانال د دې داخلي مخاطي غشا تخریبیږي. کله چې مخاطي غشا تخریبیږي د جذب کچه کمزوري کیږي، او کله چې د جذب اندازه کمزوري شي غذایي مواد په سم ډول وینې ته نه جذبېږي، ناروغ به د وزن کمښت لري، ناروغ به د پروټینو د کمښت سره مخ کیږي، د نور موادو خصوصا د ویټامینونو د کمښت سره مخ کیږي، او دا ناروغان به نورې ناروغۍ هم لري، یا نورو ناروغۍ سره هم مخ کیدلی شي لکه د انیمیا سره مخ کیږي. دا ټول موضوعات اوس وایو. راځئ بیرته خوس په نښو باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي سیمټومس دا ناروغان به کومې نښې نښانې ولري. نښې نښانې په دوو ډلو ویشو، یو په ماشومانو کې بل په لویانو کې. په ماشومانو کې لومړی د وزن کمښت او وزن نه زیاتېدل. ماشومان وزن یې ورو ورو کمیږي او وزن یې نه زیاتېږي. نو یوه نښه یې همدغه شوه. یوه نښه ماشومان وزن بایلي، وزن یې نه زیاتېږي. دوهم اسهال لري، همیش دوی اسهال لري، ناس ناسته لري، ډایریا لري. دریم د میده دردونه لري یا ډکوالی. ماشومان وایي چې میدا می درد لري او د ډکوالی احساس کوي، فولنس، میدا یې ډکه احساسیږي. څلورم د عضلاتو ضعیفي، د بدن عضلات ضعیفه وي ځکه پروټین هغه په بدن کې په سم ډول نه جذبېږي، د کوچنیو کولمو له لارې په سم ډول نه جذبېږي. کله چې پروټین په بدن کې کمیږي نو عضلات هم کمزوري کیږي، د عضلاتو ضعیفي یا کمزوري. په لویانو کې کومې ستونزې رامنځته کیږي؟ لومړی اسهال یا قبض، شاید اسهال وي یا کیدای شي قبض وي، قبضیت وي. دوهم د معدې درد وي او ډکوالی وي. دریم د وزن کمښت وي ځکه غذایي مواد په سم ډول نه جذبېږي، بیرته په غایطه موادو کې بهر ته ځي، کم اندازه یې جذبېږي، نو په دې سره د وزن کمښت رامنځته کیږي. څلورم ستړیا او کمزوري لري، ستړی وي، کمزوري لري. ستړیا او کمزوري تر ډیره پورې د وینې د کمښت له وجې هم کیږي ځکه یو بل علت ته پنځم قدم کې لیکل شوی ګورئ، د وینې کمښت یا انیمیا د ویټامین بی 12 او یا فولیک اسید کموالی له امله. ویټامین بی 12 یا فولیک اسید دا د وینې په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. فولیک اسید ویټامین بی نه هتاویل کیږي. ویټامین بی 12 د دواړه د وینې په جوړولو کې رول لري. کله چې د کولمو مخاطي غشا تخریب شوی وي او د جذب کچه یې کمزوري وي، نو ویټامینونه هم په سم ډول نه جذبېږي او بدن د وینې له کمښت سره هم مخ کیږي. شپږم په لویانو کې کومه ستونزه ډېره وي؟ د پوستکي خارښت وي یا د رنګ بدلون. پوستکی خارښت کې ځکه په بدن کې سینسیټیویټی ده، حساسیت شته دی، او یا پوستکی رنگ بدلوي. ښه، تلور د شفافه کې تشخیص باندې خبرې کوو. څه ډول د ناروغي موږ پیژنو؟ ډایګنوزیس. لومړی د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه. د ناروغ تاریخچه اخلو او نښې ګورو. تاریخچه کې ګورې پوښتنې کوو چې فرضاً ناروغ ته وایو چې د څه خوراک له امله تاسې ستونزه لرئ، هغه درته وایي کله چې ډوډۍ وخورم، د غنمو ډوډۍ، نو ناس ناسته لرم، د پوستکي خارښت لرم. دا نښې نښانې هم باید یاداښت شي او په تاریخچه کې چې څه لیکل شوي وي، البته څه درته وښودل شي، هغه هم باید یاداښت شي. په ډېر اسانۍ سره تشخیص ته ډاکټر رسیږي. نو نښې نښانې هم ګورو چې کومې نښې نښانې لري. ناروغ وایي چې وزن مې کم دی، وزن نه اخلم، د ګیډې دردونه لرم، د معدې درد لرم، فولنس لرم، یعنی معده مې ډکوي، او تر څنګ یې درته وایو چې ستړیا لرم، کمزوري لرم. دغه نښې نښانې دي او د دې ترڅنګ تاسو باید د دې لپاره چې ښه تشخیص ته ورسیږئ ځینې نورې لارې چارې هم په پام کې ونیسئ، لکه دوام قدم کې د وینې ازموینه، په هغې کې انټي باډي کورو، په بدن کې انټي باډي کورو. نو کله چې د حساسیت پر مهال ځینې انټي باډي دي چې هغه لوړیږي، موږ یې بیا وروسته وایو، هغه لوړې شوي وي نو موږ پوهیږو چې همدغه ناروغي شته ده. او بل د کولمو کتنه د انډوسکوپي په واسطه، چې دا هم ډېر اسانه تشخیص ته موږ رسوي، یعنی د کولمو داخلي مخ د انډوسکوپي په واسطه ګورو چې مخاطي غشا یې څه ډول ده. مخاطي غشا همواره شوې ده، ماته شوې ده، ډیمیج ده، یا تخریب شوې ده که نه ده تخریب شوې. څلورم، د غذایي موادو ازموینه د حساسیت لپاره. مختلف غذایي مواد ناروغ ته ورکوو. یو ور ورته فرضاً د جوارو ډوډۍ ورکوو، بل ځل ورته وریجې ورکوو، بل ځل ورته نور خوراکونه. بالاخره موږ تشخیص ته رسیږو چې د غنمو سره حساسیت لري. د غذایي موادو ازموینه، یعنی خوراکي مواد ورته ورکوو، کله چې د جوارو یا د غنمو سره حساسیت ښکاره کړي نو موږ پوهیږو چې په جوارو کې چې کوم پروټین دی، ګلوټین دی، هغې سره حساسیت شته دی، او د هغې له امله ناروغ د ستونزې څخه ځورېږي. په درملنه باندې خبرې کوو. ټریټمنټ، لومړی د ګلوټین استعمال نه کول. ګورئ، درملنه ډېره مهمه ده، فکر ورته وکړئ. ناروغ ته وایو چې ګلوټین ما استعمالوه. څه ډول؟ یعنی ګلوټین څه معنی؟ د غنمو ډوډۍ ما خوره، جوار او اوربشې د دې استعمال بندول. چپ طرف ته ګورئ، لیکل شوي دي غنمو ډوډۍ، جوار او اوربشې. د دې خوراکونو څخه پرهیز کول دا تر ټولو ښه طریقه ده. دوهم، د غذایي موادو بدلون، د هغو خوړو نه خوړل چې غنم یا جوار پکې استعمال شوی وي. ځینې نور شیان دي چې فرضاً غنم پکې استفاده شوی دي، لکه پیراکای چې ورته وایي، ځینې ورته نور نومونه اخلي، مثال یې وایم. یا فرضاً زه ورته یو بل مثال راوړم، لکه پکوړې، په دې کې ګورئ غنم استفاده کیږي. یا کیک، کیکونه نه، په دې کې هم غنم استفاده کیږي. نو هغه خوراکونه هم نه کول چې همدغه پروټین پکې وي. کوم پروټین؟ ګلوټین پروټین. او ګلوټین پروټین باید تاسو داسې وپیژنئ چې دا په غنمو کې وي، په اوربشو کې وي، او په جوارو کې وي. دریم، د ویټامینونو او مدني موادو بشپړول. ویټامینونه باید ناروغ ته ورکړل شي، مدني مواد ورکړل شي، لکه B12 ویټامین، فولیک اسید ورته ورکړو، اوسپنه ورته ورکړو، ویټامین ډي ورته ورکړو. دا ډیر مهم دی. ګورئ، دا مواد باید ناروغ ته ورکړو، ځکه دا مواد د کچرې ناروغ ته اضافي ورنه کړو نو ناروغ د دل کمښت سره مخ کیږي، او کچرې دا کمیږي په بدن کې نورې ستونزې رامنځته کیږي، لکه انیمیا. څلورم، د انتان یا شدید اسهال په صورت کې د اعراضو علایمو تداوي. کچرې انتان داخل شي بدن ته، ځکه دفاعي سیستم هم په مجموع کې کمزوری کیږي، ولې خوراکي مواد په سم ډول نه جذبیږي، مخاطي غشا خرابه شوې وي. کله چې د یو کس غذایي رژیم کمزوری شي، دفاعي سیستم هم کمزوری کیږي. غذایي رژیم ډېر اهمیت لري. نو د انتان یا شدید اسهال په صورت کې، د شدید اسهال په صورت کې هم خوراکي مواد په سم ډول نه جذبیږي، او په دې وخت کې اراز علائم باید کنټرول شي. کیدای شي یو ناروغ شاک ته ولاړ شي، کیدای شي یو ناروغ هایپو گلایسیمیا ته ولاړ شي، په وینه کې د ګلوکوز اندازه کمه شي. د دې تدابیر به مهمه ده په خپل ځای کې. ګورئ، په درملنه کې په لنډ ډول یو څو نکتې ډېرې مهمې دي. هغه خوراکونه چې ګلوټین په نوم مواد لري، د هغې نه استفاده کول. واکسین شاید ګورئ کار نه کوي. هغه خوراک به نه کوي چې ګلوټین په نوم مواد لري. ګلوټین په غنمو کې شته دی، په جوارو کې، او په اوربشو کې. اوس په دې شیانو کې کله چې ګلوټین په نوم پروټین شته دی، کله دې نه اوس نور خوراکي مواد جوړیږي، لکه کلچا ده، کیک دی، پکوړې دي، نور شیان دي. د هغې استعمال هم نه کول، یعنې هغه هم باید استفاده نه شي. غذایي موادو کې تغییر مو وښودو. د ویټامینونو استعمال د درملو په ډول، او بل د انتان او یا د شدید اظهار په صورت کې فرضاً تبه رامنځته شوی دو، یعنی د دې اراض و علائمو کنټرول مهم دی. د دې لپاره خاص درمل استفاده کول، وقایه باندې خبرې کوو، پریونشن چې د دې ستونزې سره مخ نشو. لومړی د ګلوټین لرونکو خوړو نه کارول، دوهم د ناروغ د کورنۍ غړي د جینیټیکي حساسیت په اړه خبرول، دریم د غذایي موادو سم مدیریت او رژیم تعقیبول. یوه مهمه خبره دا ده، تر ډیره پورې همدغه وقایه د ناروغ کسانو لپاره ده تر څو په دې ناروغۍ کې نور پرمختګ رانه شي، یعنی دې ته سپارښتنې هم ویلی شو. همدغه ناروغي چې یو وار رامنځته کیږي دا خود به خودي ده، یو ناڅاپه رامنځته کیږي. او کله چې دغه ناروغي رامنځته کیږي، ګلوټین په نوم پروټین چې په کومو خوړو کې شته دی، د هغې کمول، هغه باید کم وکارول شي یا بیخي ونه کارول شي. د ناروغ هغه ناروغ چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، نوره کورنۍ هم باید خبره شي چې فلانی کس ستاسې په کورنۍ کې د ګلوټین په نوم پروټین سره حساسیت لري، یا د جوارو د غنمو د ډوډۍ سره حساسیت لري. نو تاسې هم ځنونه ګورئ، کیدای شي تاسې هم په دې ستونزه اخته وئ او ځان ته مو فکر نه وي. او بل د غذایي موادو سم مدیریت، سم غذایي مواد باید استفاده شي، میوه استفاده شي، سبزی استفاده شي، تر څو د بدن لپاره غذایي مواد، البته هغه مواد چې مهم دي لکه ویټامینونه، لکه پروټینونه یا نور هغه مهم مواد چې د بدن لپاره اساسي رول لري، هغه باید استفاده شي، هغه باید زیات شي. دا وه سیلیاک ناروغي، سیلیاک ډیزیز څه ناڅه مهمه ناروغي ده، او د دې ناروغۍ په اړه ډېر خلک نه پوهیږي، خو همه تاسې باید پوه شئ، مطالعه پکې وکړئ. ښه، اوس لپاره د همدغه درس په همدې ځای بس وي. ښه نو محصلینو، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ اوولسمه درسي خپرونه ده. د اوولسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی. اوولس شمېره پیدا کړئ، د ډي توری دایره توره کړئ. A, B, C, D څلورم دایره. نو هیله ده ټول به حاضر شوي او د ډي توری دایره به مو توره کړې وي. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښې شېبې، ښه وختونه، الله مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.